سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیر برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځنګړې شه ده زمونږ هم کار و تاسو خپل خبرونه وړاندې کړی خو سم خبرونه د طالبانو د بارنې چارو وزارت سیسی مرسل شیر محمد عباس ستانګزی وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت یوه دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول دا بندیز د طالبانو د مشر ملا عبت الله خانزاده شخصي نظر وباله طالبانو د 2023 په کال په اگست کې له وخته د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو په تدریج توګه منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي چې ایران به ډېر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو سترې محکمې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یوه پلاوي چې ته ایران ته تللی د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آبادي سره لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ تشوي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګری اړیکو پر لپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د راپور له مخې حسین رستایی ویل چې په 2023 کال کې د دواړو هیوادونو د سوداګری تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده اسرائیل ایران وکړ چې لفراتی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 1215 دقیقو څخه پیل شوی دی دا ځنډ د حماس له خوا د خوشي شوي یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته وخته پیل شو د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته کسان وژل شوي دي 15 نور ټپین شوي دي ورسره خبر دا چې ټاکل شوی ده د امریکا نوی انتخاب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا دوشنبه رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ویلي چې د ولسمشرۍ لمړۍ ورځ به د هغه ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړی وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ډونالد ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي د دوی له مخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تحلیف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر موټونو کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړۍ اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستی برخه کې د رګونو پر د پرسوب لویدو او کله ناکله سر کېدو ل عمل رامنځته کیږي په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کرشمیر معلوم نه دی خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډا او ښکاره خبرې هم نشي کولای پښتنې دادی چې بواسیر ولی رامنځته کیږي لاملونه یې څه دي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي ولی زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام کې پر همدې مسلو لخپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو ستاسو خبرونه دا کولای شي چې اړیکه ورته ونیسئ زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسا خان شمس کوربه مو زه اسد الله لودینیم کولای شي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو دا شمیره ده 00 420 112 45 41 بل شمیره د واتس اپ شمیره درته وایم که چیرته مو انټرنیټ سم وي با ثبات وي نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای شئ دا شمیره ده 00 420 12 300 یو اتیا یولس په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بل تاسو نه پیل کو لاندو کې چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید او دونکو ته ورو پیژنې چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي؟
بل سلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو د نو همکارانو ته او زمونږ د نو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ډېر زیات مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې تاسو د رادیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د هیمروید یا مونږ چې ورته بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه هیمروید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوخویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسو په عربي کې ورته مقعد هم وایو له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونې بل ملمت هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لاره. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې د غیر ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمینان به په درملنه وروسته تم کیګو. آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو زکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نور ناروغي چې اکثره ناروغان آر او شرم غنی او پاره خبرې نه کوي؟ تاسو له ناروغانو سره سروکار لري په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عامه ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب دار سنومخ کې تاسو ته د آزادې رادیو کار کوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړل چې د بواسیر په اړه د خپل هیوادوالو سره خبرې وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زمون خلک اکثر وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کوم ادم د دې په اړه بحث کول، د ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول د یو قسم شرم غړي چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا د دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به اخر سټیج ته رسیدلې. په دبانې به موږ به خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتونه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نن نه خبرونه کې پر راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي. او باید سملاسی علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلی کیږي او سختيږي او په وسیر هم د همدې ناروغي ولډل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي، اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې نه کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج راځئ لږ زره په ډالو باندې وویشو، څو ډوله دی دغه بواسیر او نښې نښانې هم یو ډول دی او کنه هر بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه، لکه مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شي ته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې درګونه پړسیدلی د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارو سیتی باندې د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یو خوا کې په یو څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانې راو سیتی باندې، مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپل بیرته نه ووځي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې اره درجه د دې پاساج ټاکل سری د څومره پرمختګ کړای دی د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ شي، نو دا بواسیر یا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري، کله چې دوی خپل شا پاکوي، نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور د نن ورکی او دا باسي ورزي کول می د نن ازي دا دریم درجه ده. او څلورمه درجه هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب فزیک نه زی یا وزله دا بواسیر باندې راووسی لمقدنا او امغلته پاتی او امغلته زولندې په غږی کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو مینې چې یو شې یو غوټه غوندې چې دا سنارم شکل باندې ده، اکثره سکرت شکل لري، نو دا حالته یي او موجوده یي دا نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په تبابت کې درجه بندي کړای ده. بله هر درجه
کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خایسم او دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې د چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډاکي امتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کی نو کله چې هغه درې می درجه درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لګزره ځان پوي کو چې کوم نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حال ته بیا نو خبره د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزه رامنځته کیږي زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړه ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یم راځي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کی اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو چې وای اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خیر به سمانی کوم سر ډاکټر صاحب جوړه په خیره
و ډیر مننه کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره په هیګي
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني د ډاکټر صاحبان تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لري ور سره ک نه
درد ستا و درد ستا
خخه او تر اوسه مراجعه کړی دا ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مکړی دا و
خخه حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستونځ پیدا شوی
و و
خ تاسو غو پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو جواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پوښتنه لري او که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دوه دیرش کال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چالتہ پکې وینه غونډسي یا علاقه وو کې روغ صورت کې چاغه موقتی حالت دا که څلور کال سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورو غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي
یو وخت
چې تاسو نه پته زی غټو امتیاز ده په وخت کې دي تا کلمه اخر سر درد کوي او کنه
وو کوي
سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولرم
او مننه ډاکټر صاحب سلامات او سې ورور سبا جواب ورکو نو اوریدونکو همسته خده چې دغه پښتنه واضح سول دغه سې اوریدونکو غونډه دغه ناروغي چلري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنې ته لاس په کار سي مننه اوریدونکو چې اړیکې دنیولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالی ستاسو
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر سمنانه تاسو یو جان لوژن صاحب دغه ما جوړ خو مرتوسه شکر الحمدلله د ازمر په منځ کې نار و دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اصل معلومات راکړي چې دا اول ور لچی شت پیشیږي علامه کمی علامی او ویلاج په کوم ځای کې کیږي
ها ډیر مننه چې محترم سلامات او سي کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلې وي ور سبب مهرباني
هغه پښتنه لاتالرم هغه د سترګو ډاکټر نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې افغاني ډاکټر ته خو ډاکټر ملما
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلو د بیا به ان شاء الله هغه کو سکیجول کو اتمان بیا به محلويشت شامل کو خبرونه به په جوړ کو ان شاء الله او کچرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د حوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان اجي صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه سلامات اوسئ
پداخل کې خلوجن صاحب نسته پداخل کې نسته په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی
او ډیره مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونږ ولې ولا شامل زونه یو بلوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په جواب او مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې السلام علیکم محترم حافظ لالو جن صاحب څنګه جوړې په خیره
علیکم السلام ډیره مننه ستړي مشه
مننه زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالی سره د ټلیفون په کار شرم ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه شراسم موضوع ته اسد الله جن صاحب د وخت څخه می ستا خبري او مرکه اوریدل ډیر شفان راکوي او ډیر ستا خبري مشته ډیر په ځله پوه دي سره په څنګه کې د ازمو ملګری عبدالحدا تل د یلمن څخه راغلی او د استا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
او مننه کور ودان مهربانه یو اقدو سب سلامات اوسې
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مریضي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازی چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورته ورکړي او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چا وی او به وڅ شي یا نور دا چې شان وخوري د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې دا سیسه څنګه سره واش مون وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي دغه دوايي وروښي نو دا به ډیر نه رباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سنې څومره دا او څومره واخلې د ناروغي نه یاره د غستونځ نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سمو سران دې څنګه دې شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په خبرو کې چې رسول الله دا معلومات پره کې دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځه د لس او اتو کالو مو دا مرزي را سره د تر اوسه پری ډیر وای په تکلیف یم نو کله دا دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه
خ مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زین کسان راډا او خکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګری کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبیا کومه کلمه چې کله د ډاکو امتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر اولی که استاسو پټکو او یعنی ساراګاشته یا تشناب ته ډیرځي
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل شي پکسته مطلقاً ساده ګرځي دی وایز چې په موټر کې زما مقصد چې زما هم ډیر تلوار دی زه د سار څخه ترلاسه بجو پرې موټر ته نسم ختلای ورسته بیا زه موټر ته خېجم کما غ ډیر سفر وي د موټر وان ته چې ودرو یا ډیر مشکل سره مخامخ یم علي ځان یې لمایم په داسې یو باندې څه کی هم نه سم ګرځېدلې په تکلیف یم ځې شپم نه سم کولای نو بس دا غوا پښتنه زمينرمه چې دا یو معلومات راته راکې نور دردونه شي نه لري او یو سلام پروزګان چې عادل صاحب ته بس نور لاوریدونکو وخت نه درکوم.
کور ودان ډیره مننه سلامات اوسې اوریدونکو. یو شی باړي کمنی سي راځي چې دغه کومې پښتنه چې وسوي د ډاکټر صاحبان جواب کې. ډاکټر صاحب شمس زده غه د روسي اوریدونکو چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوه صاحب دغه پښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې د خوای جواب کو چې هغه پښتنه مالک لی چې بیا ورسته په ورسو به بنوري پښتنه ډاکټر صاحب مارج جواب کی. ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دوه صاحب ته څه وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه د غستون زلري چې موټر کې مزال نسی کولای استونز همدغه و چې تشناب ته ډیر زی یا باول ته ډیر زی څه وای حق دوه صاحب ته.
مننه لودین صاحب. حق دوه صاحب پښتنه خو ما واوریدله. دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څخه خوخي یا سفر کوي باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کارو نه ضروري. لودین صاحب په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګان راتللی شي چې دا غې نه پوره تاریخ شاغستل واړي پوره معاینه کول دي او بعضې پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخیص ته ورسیږو او د ده کسل فیصده نه نو بیا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض شي دی عمر یې کم دی تقریبا ځوان دی پنځه درې کاله عمر لري کېدای شي آی بی ایس ولري چې هغه ته انفلمیټری باول سندروم ولري. هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی دي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک د سی دي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي او د بار بار د تشناب ته تلو سبب کیږي. یو دغه کې دی چې یو نور په دې کې نورې مریضګان هم شته چې یو دغه نه انفلمنټری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته آی بی ڈی وایي چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضګان هم شته چې د دغه سیالایمو سبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شوه غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو. یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلي مریضي یا هغه مریضي چې لک پیچلي کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا وريدونکي څه وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري. خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي. الحمدلله زه چې خپل په کوم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه موږ هغه مریض شي دی هغه ته هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زموږ په خیال د دورور مریضي چې دا هم که داخله ته ورشي که د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریفر کی او که عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ سره نشته نو هغه کولای شي به عمومی داخله یا گیسټرونټرولوجیست یې ریفر کی چې داغه مطابق پرته علاج شروع کی.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله، تاسو سره خبرې هم وکړې، له هلمند نه اړیکه نیولې و، دوه درس کال عمر درلود، هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې مننه تاسو نه ورور ته خو زه داسې وایم، یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلونه لري، نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای د بواسیرو تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب د درد ورته کېږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډک امتیاز ډیر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسی، نو په صورت کې کله کله دا مقعد یو خوا کې د سور کوټې غوندې څیرې سي. نو دغه څیرې کول مونږ ورته په طبابت کې انل فشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کوم څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې سور کوټې څیرې چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني، نو کله چې دا څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې. او زه فکر کوم چې دای نو د دې تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو داو نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کلمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کلمې د نن خوانه یو د سدې اوږد کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کېږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیرې ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداویر په درسته ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې په غوې باندې تداوی کوي.
بله، ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم، د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلی چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر، که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک پاره خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دو دستور عنانات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته خزان ورته خنه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښي، اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی. نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګ رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او په نورو اوریدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنې خبره خدا د لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې مونږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل اگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مو نه ده کړې. بیا ورته ووایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي، او په هغه باندې بیا مونږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی د هغې موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د که چې کله مریض ستوني ستاخ سملی او د پښې جګ شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو بیا معلوموو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دی یا په اوو بجو دی یا په یولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي، وایي مونږ 3 کاله علاج کړی، 2 کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا اگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده، او همدارنګه د دې هر یو تداوي چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ماته وویل چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کښېنم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوس څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وو انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت در کوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لره د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه، یو میاشت تداوي چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستان، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرونو ځي لاړ شي، ستبې ته واپس لاړ شي، پیسیم تحویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته ووایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ. ها اوس به راشو پوښتنې ته، وبخښئ چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
او هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکي فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له 2 غنټو یا 1 غنټې یا 3 غنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین صاحب، په ده کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره ده تړلي، په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي، چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوي چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي، او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا یې هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي، چې هغه هم کېدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو پوښتنه جواب شوي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیر پزلپورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي ډاکټر صاحب مارج راځي لګزره درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره یعنی دلته سیستمونه پر مختلفي دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول د پدی پورې تړل چې د بواسیرو درجه څومره ده همداسته ډاکټر صاحب مارج مننه کوم تاسو
نه بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري دلته د دې درې څلورو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کیږي متاسفانه چې هلته به نه وي راس واسلې مسلې ته چې د بواسیرو د تداوي خبره ده یو خو زه په عمومي شکل خپلو هیوادوالو ته ووایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دا بواسیر چې دي دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې د دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو مګر د ما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راس ساتي موږ په تبابت کې راس ساتو نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او غوته دی ټول حال ووایي ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مو ته اشاره وکړه نو کله کلی معاینه ضرورت یې نو پریږدي چې ډاکټر صاحب هلته د مقعد وګوري او یا ګوته یا علي چې هغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په تبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې موږ نه ګوته هلته نه باسو او نه کومه علانه نه باسو عرب مریض ویده کوو یا پاس لغ نه ګورو یو خبره بل مغه دی بل ورور خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډې ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او واخ کمی موږ په نامه د کولونوسکوپی یادو یاده سي یو دوربین غونډې وو دی یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه په کې ګوري چې علت دې وینې راتللو له مقعد نه څه ده نو د تداوی په حق له تداوی خو هغه وه من کو چې دیو شی سبب پیدا کو او سبب باید تداوی کو او وروسته له سبب نه بیا خپل هغه بیماری شکل واقع سی باید تداوی کو ډاکټر صاحب ډیر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو له خوزه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه غټرین سبب ضرورت دی کله چې انسان ضروري او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي نو دا فشارونه ک قبضیت می د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیاتې چې دا ډاکې میډیازي چې کلک شکل لري او نه خارجيږي دا را خارج کی یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګي په جیمونو کې یا کلګونو کې وی تام بواسیر پیدا کیږي نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې عوام سم ده ورسره بل دا چې کله کله په ناس کې خصوصا د ناس په لندني برخه کې ځلې کتلې پیدا سي یا ټومورونه یا سیستونه یا لکه ماشوم د مور په ناس کې دا ټول هغه د کلمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسی رالېږلې دا رګونه نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث دی پارسو بیا لویدو دی ورګونو کې یو همدارنګ باز نورې عمومي بیماریانې د کدي سګر بیماریانې په دې صورت کې هم د بواسیر لیدل کیږي نو تداوی په اول او دوه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې اووزي او پاتې نسی دا پرسیدلې رګونه نو په صورت کې تداوی ډیر اسانه ده زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غوندې لري. دا ډاکټر صاحبانه تاسو خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی شي د یو جیلو په استعمال باندې، او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب وویل کېدای شي په هغو موقعاتو کې یا نورو موقعاتو کې موقعیت ولري ځایو کې، نو په غرض کې دوی ډېر په سادګي باندې یو ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې دغه رګ چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کړي، او یا په هغه کې چې په هغه بواسیر کې چارک پرسیدل په هغه کې یو بچکاری ورته وکړي، هلته بچکاری ورته کوي او دا لمنځ نه ځي او ډېر وخت مریض آرام وي، کېدای شي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي، ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي. نو کله چې دا غټ شوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې، په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي، او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلې دي، خصوصا داسې واړه دي رګونه الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي، هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځی کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي، ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پر سول او د رګونو را خوېدل دي، ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا حالت کلک دی ولسوي دي، او کله چې انسان زور وهي یا اکثر قبضیت وي نو هغه واړو واړو د سپینو غوښو تارونه شکي، او دا پرسیدلیم دي درند څه وی هم دي، نو دا کتر از وړاندې کتر راوزي، نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکي بیرته بدون د دې نه چې خپل مقعد کې کوم عملیات کوي یا سړي کې یا ویکند یا غي کې دنه خواته کې چې دا ډیر ښه عملیاتونه دي او مریض هیڅ نو تکلیف نه پیدا کوي. متاسفانه څلورم درجه چې دی باندې راوتلی دي او چارانه لري او کله له دننه خواته بیرته پورته خواته کشکي الته وګړي او غوټه کې پورته خواته بیا هم د دې باندې پاتې کیږي، نو د دې په خاطر د اخیری چاره بیا دا د نو چې په دې اخر کې دا پریګیې کله چې مریض ویدی دا پریګیې ورته او د غرق برته ورته ګندیدل ده. د دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه د متاسف د مقعد شاخو د عضلات چې دا کلک نیسی کله کله او کله کله دا عضلات وو هلسی یا خراب سی، په صورت کې یا د مقعد سورای د راتو میتیاز سورای تنگ سی لګزره کله کله، او یا هغه عضلات شاخو ته دی هغه وخت چې هغه کلک نیسی چې دا جواب چای وساتي هغه کله کله وو هلسی بیا نو مریض خپل جواب چای نسی ساتلای، نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري، سره وینه ده، تازه وینه ده، خصوصا هغه وخت راځي چې کله د خپل شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکي خپل شا پر کې ولیدل شي، په دغه وخت کې بهتره ده چې په غاولو مرحله مراحلو کې ډاکټر طلعت سي چا پروسیجرونه یا عملیاتونه وکي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم نقصان زیاتونه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات او سي راځي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
ستړي مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دې کوچ تاسو خوي او خا خبرونه پیل کړی بابر افتخاری د شمالي وزیرستان.
مننه افتخاري صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سري راټول کو.
جی بالکل مننه خوشاله وسېګي اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان څه کومه نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینه وی نو زس کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا فایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راضی او کله نه کله ناراضی. ډاکټر څه په دا ډول سوای؟
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قستونځه پیدا شوی او ریس مقاق
جی زما هنګ درځي
او استاد غاګ لرو څومره وخت کې د قستونځه درته پیدا شوی؟
دا سر د سوفتینه کیږي کلا وشي او کلا سیمیندنه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شاکه مقات کې خو درد نه لري
نو دا داسې وی چې کلا کلا دا زبخانه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زراضی په دغه کې دا لګ داسې سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي وای په وزیرستان علي هغه کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا لګ صدا سره ډاکټر صاحب سره سم
چیرہ
سئلتونه کدي شي
دا چې تاسو څه اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
خیر یسی تاسو او تاسو ملانه ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته نه کی هلی او احترامات باندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سرپرست
او اجي صاحب توخی مهرباني وکي
مننه د بلاندی د ستنې ولرم اول خو دغه مریضي سره دا مفتور دوه تقسیم دلته په دغه مفتور او په لواز کې د کوو وای دا باندې د خوني دي خونی خوم وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیرو د مریض تر دغه مقعد وینې دي ایا دا وینې تاګې غټه ده او کتاباند او بل غذایی رژیم باید موږ د لپاره توضیح کې چې موږ د لپاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پښتنې وختم څنګه د مننه ډیر او د بازمامت کا کوته ډیر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ وروزي
کور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باډی کمانی سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې د عباس سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه جواب کوي چې وای 15 کال عمر لرمه څو نه کی چې د غستون زور ته پیدا شوی څو وای د اوریدونکو ته افتخاري سپته
مننه
لودین صاحب
او
بخي
چې دا غیغه پښتنه مو سي اخز نه کړ دومره پوښوم کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی متیازي کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینا
ورته فکر کوم وایدل ته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمی ورسي برخه ته بوي زه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سلام ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم دغه کلمی ورستۍ برخه درد هم لري ورسره
ها لودن سه اکثره دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحاس بزو ایمه چې د ورور د ډکو متیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخکې ډاکټر صاحب ماره جام پډیر واځي هډا ولورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي اکمو معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخې څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به با سر ورورو راټولو
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس سید چې ونه ورده زه ډېر زه وویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دات محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دکو متیازو په خوا کې ورسره بان ښکاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راسمه وره 15 کلان د کچیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربه په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت وي ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالیپ ورته وایو هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې ته کې هغه یي نو ماته دا هغه ښکاري ځکه زه په سوال باندې پوه سولم چې څه شی غوښتلې نو ماته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ماته قبضیت ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دوم درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادی مواسیر ورته وایي بادی مواسیر هغه دي چې درېم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادی مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوی په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړه ده او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایي ناروغي په فشار باندې نو د رګونو زخمي کوي دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بیرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو د وینې د ځکه دوی نسي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډیره کمه وینه یې ضایع کیږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي نو د تداوی په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوی کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکل باندې کیږي یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوانه د شپې له خوانه خصوصا د ورځې له خوانه او دریم زیات وخت کینه نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځیدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړ یو جیسی دا ډیر زیات کومه کې چې قبضیت لمنځه لاړ سی او که په اتمان په دې شکل لمنځه زی او کله نه ده به د قبضیت دواګانې د چاغې ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګی دی په شکل د پودر باندې کلا سوبو کې اچي او هغه چې هغه هم کولای شي چې وچ کی خو دغه درې طریقې مهم دي ک یو هم چې ته کم سی بیا هم فائدہ نه لري کدا ټول ورسوبو خوري او وګرځي مګر اوبه ونچکی بیا هم دا کی نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکی سبزیجات په ما او په ښه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځیدل وکي نو دا غذایی رژیم ډېر کومک کوي د بواسیر سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیری کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا ډېر مهم
ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر سی په پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم که څه هم لنی کوم رغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکه د مقعد لاري نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د استونزې په دې لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونه چې د دننه خو د نست له خوانه فشارونه را واردی دی او کته خواته زور وهل کیږي په دې فشارونو په واسطه باندې د منسترازي د سره کومه خاصه اړیکه نه لري
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سه ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبره به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه وزن وژغورو او ځان تری خوندې کو لاندې سپارښتنه کې په پای کې وای
لودین سے منا نظم ممدا گٹھ کی تو اشارہ ہوا کپاخر کے را خلاصہ کو نمنگ سنگ کا شو چی دبا سر سخم مخنوے اکڑوں نو دا به په درې برخو باندې تقسیم کوم په لنډ ډول.
فقط یو دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب، نو مخواکه خپل چې څه رقم تشریح کوي یو دقیقه وخت لري تاسو مهرباني.
په یو دقیقه کې چې را تشریح کوم، نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې او همدارنګه په دکې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوي کیږي، او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي، پری کمپونه ولګيږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د امتیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کړي چې د زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور ونه وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان. ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسی خان شمس نډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو کولې کړه.